دا مشال راډیو دا محل په خبر کې دا ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زغل ایاز او بشیر غواخ درته هر کلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصرې هم درخورو. اونیز پروګرام د مشال مرکه د خبرونې په دوه مینمای کې اورېدلی شئ. خو اول خبرونه له بشیر غواخ نه.
عوامی نیشنل ګوند له دایبي مظاهرې لاري له حکومت غوښتي چې د دوی سیاستوالو ته د امنیت برابر کړي. د پاکستان د سند صوبي امنیتي چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو دوه کالونو پوره کېدو وروسته ویلی شي چې دا عملیات مکمل او کامیاب دي. او افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د امید په نامه عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل نن عوامي نېشنل ګوند په خبر کې و مظاهره وکړه. له حکومت غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوی ځلی کونسلر حاجی ممتاز اورگزی قاتلین دی ونیول شي. د یاد ګوند یو مشر غړی ارباب طاهر نن مشال رډیو ته وویل
د نو سوله زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورک او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو او دا سلسله هم دغسې جاری ده. نو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي؟ هغه قوتونو خلاف چې دا کم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ په ورځ ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
د یو بل خبر تر مخه نن د قومي وطن پارټۍ د کوز دیر تحصیل کونسلر محمد عمر د پولیسو په وینا په شخصي دښمنۍ او پرون په کوهاټ کې د مسلم لیگ نون تحصیل کونسلر نصر الله هم په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه چا د دغو وژنو ذمواري نه ده اخیستي. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د دوه کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې 90% کمی راغلی دی. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجدي بې خبري غونډې ته وویل چې کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې کړې چې پکې خواوشا 6500 کسان نیول شوي دي. د پولیسو په خبره بېلابېلو جرمونو کې ککړ له 1100 څخه ډېر مشکوک کسان یې وژلي هم دي. د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو چک پوسټ حمله کړې ده او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. یو پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته وویل چې بیګا د امنیتي ځواکونو په جامو کې پرې وسلوال ورغلل او د پولیسو تړلو وروسته یې وسلې وړې. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې خبرلانو ته په لیګل ایمیل کې د دې برید ذمواري اخیستې ده. پاکستان نن د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي. پاکستان هر کال د سپتمبر په 6 تاریخ د هندوستان سره د 1915 کال د جګړې په یاد کې دا ورځ په پوځي پرډونو سره لمانځي. 1915 کال کې هندوستان او پاکستان د کشمیر پر سر جګړه وکړه چې پکې دواړو خو ته زرګونه کسان مړه او ژوبل شول. وروسته د امریکا او روس په مداخله سره په 1916 کال کې په تاشقند کې یوه معاهده وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې ډزبندي وکړه. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د امید په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي. په هلمند کې د افغان پوځ د 215 میوند قلی اردو د نننۍ خبر پاڼې تر مخه عملیات له موسی کلا ولسوالۍ څخه د وسلوالو د وسلو لپاره پیل شوي او تر هغې به جاري وي تر څو چې سیمه له وسلوالو پاک شوي نه وي. خبر پاڼې کې راغلي چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د کوم خاص مقاومت سره نه دي مخ شوي، خو لږ تر لږه 40 مینونه یې ویستلي او ناکاره کړي دي. بلخوا د کندهار د استخباراتو ادارې ویلي دي چې 4 تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو په ځانګړو عملیاتو کې نیولي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولای هاسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبرلانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ دي. دغسی د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په کابل کې وویل چې نړیواله مرستندوی ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړي دي او افغان حکومت هم په خپلو ژمنو ولاړ دی چې د کی حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان وکړ چې هیواد یې د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي. هغه همداراز نن زیاته کړل چې د شام د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغېز ونه کړي. هغه په دې اړه د کومې ځانګړې شمېرې خبر ورنه کړ. دوی د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پریکړه مجبور شوی دی. استرالیا د 2014 کال له جولای میاشتې څخه د روان کال تر جون میاشتې پورې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 1500 کډوالو ته پناه ورکړې ده چې په دې شمېر کې 4400 تنه د شام او عراق څخه دي. هلته د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت ویلي چې د شام شاوخوا 15000 کډوالو قبلولو ته تیار دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاورو سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغه رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې پکې ویل شوی روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جان کیری سرګی لاورو ته دا واضحه کړې ده چې که دا رپورټونه رښتیا نو دا به په شام کې شخړه نوره هم پیچلې کړي، د نورو بېګنا انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمیر به زیات کړي او د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخ وي. جانکیری او سرګی لاورو پر دې سلا شوي چې د شام په مسله به د روانې میاشتې په وروستیو ورځو کې په نیویارک کې خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبر ده.
خبرونه مو د مشال راډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. په پېښور کې عوامي نېشنل ګوند د هنګو ضلعي کونسلر د وژنې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې.
او د حکومت ذمہواری دا او کنه دا چې موږ تحفظ راکی.
په کراچی ښار کې امنیتي ځواکونه ادا کوي چې عملیاتو له وجې د تشدد او یا فیصد پیښو د کمی راغلي. کارپوهان په دې اړه سوال
کېدای شي هغه کې لږه ډېره مبالغه وي، لیکن دلته کې بې شماره خلک هرې کړي دي او پولیس مقابلو کې هغه خلک په هدف باندې شوي دي چې هغه فشالو کې ملوث وو.
د مومندو د خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو په سیمه کې ورپېښو مسلو په اړه لویه جرګه کړې.
زه به دا ویم چې په کلومیټرو به زه دا وښیم چې هلته پرایمري سکول نشته دی. په دې اوسني وخت کې مونږ په بری قلعه کوم هسپتال دی، هغې کې ډاکټر نشته دی او په دې باندې کروڼه روپۍ لګېدلې دي.
19 پروګرام د مشال په مرکه کې د خلجي قام اتحاد د مشر لالا یوسف خلجي میلمه دی.
سیاست خو هغه پښتانه وای مجبور ته ما و چې غشتاله وینه زمږ هغه اتساتی چې ورته وای یا مجبور چې ورته وای.
شننه او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې تیر ورځ په هنګو کې د سړک غاړې بمبي چاودنه کې د عوامي نشتل ګوند ضلعي کونسلر ملک ممتاز د وژل شوی دی. د دغې وژنې پر ضد د عوامي نشتل ګوند غړو نن د پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو له حکومته په دې پېښه کې ککړو کسانو د ګرفتارۍ غوښتنه وکړه. په هغه پېښه کې دوه کسان هم مړه شوي وو. د احتجاجي مظاهرې نور حال له پېښوره د مشال راډیو خبریال زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
په دې مظاهره کې ګډون لرونکي د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی فینانس سیکرټري ارباب طاهر مشال رډیو ته وویل چې دوی له حکومت څخه د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنانو ته د تحفظ ورکولو او د پارټۍ د غړو په نخښه کوونکي قوتونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د 900 نه زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکړ او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو او دا سلسله همداسې جاری ده. نو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي، هغه قوتونو خلاف چې دا کم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ تر ورځ ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمہواری دا او کنه دا چې موږ تحفظ راکی.
د عوامي نېشنل پارټۍ د پېښور ضلع صدر ملک نسیم وایي چې ملک کې ډېرې سیاسي پارټۍ دي خو د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او مشران په خاصه توګه په نښه کېږي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران په دغه وجه شهیدان کېږي چې دوی په خپله خوره امن غواړي او دوی د خپله خوره د خپل ملک د خپل ځان ګڼي د خپل دا خوره خپل مور ګڼي او چې هر کله یو سړی په خپل ځان په خپل مور غیرت کوي نو هغه به دشمن هغه وژني
په مظاهره کې ګډون لرونکو د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جاینټ سیکرټری جمیلا ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د سخت دریځۍ د بنیاد ختمېدو پورې ملک کې امن نشي راتلی.
د دهشتګردۍ خلاف جنگ لګیا د فوج کې پاکستان حکومت یې کوي نو د هغې خو به هغه بنیادونه چې دی هغه به لږ ړکول غواړي هغه بنیادونه چې نه ړکولی نو دا جنگ موږ ماخیالی چې نشو ګټلی دا ټول بنیادي شیونه به منګا د ګډ او بیډ کی سملا دومره ماتنخ کاری شه صفا شوی دا
پام دی چې د خالی پروس په کوهات کې هم د نصر الله په نوم د پاکستان مسلم لیگ نون یو تحصیل کونسلر له جمعه دراوتلو په وخت په ډزو کې مړ شوی وو او نن د اتوار پروس په کوس دیر کې هم د محمد عمر په نوم د قومي وطن پارټي یو تحصیل کونسلر د کور مخې ته په ډزو وجل شوی دی. خو د پولیس په وینا د کوس دیر پیخه د شخصي دښمنۍ له وجې شوی دی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو ستاسو پام د کراچۍ کې د روانو فوجي عملیاتو په اړه راګرځوم. په کراچۍ ښار کې پولیس او رینجر ځواک ادا کوي چې په ښار کې به د هدفي وژنو پر ضد اپریشن روان وي او په تیرو دوو کلونو کې د عملیاتو له وجې هدفي وژنو د تاوان لپاره د تختونو په پیښه کې تر 80% پورې کمی راغلی دی. کارپوهان هم دغه عملیاتو په اړه خوشبین ښکاري. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال اړیو خبریال احمد الله پر رپورټ کې اورو.
خبری غونډې ته د رینجر ترجمان کرنل امجد اویل چې تیر دوه کالو کې رینجر د شپږ زرو نه زیاتې اپریشنې کړي دي او د اته زرو نه زیات کسان یې نیولي دي چې پکې 9 سوه 14 ترهګر 1500 هدفي وژونکي او 324 بته اخستونکي شامل دي. په دغه موقع د کراچۍ اډیشنل آی جی مشتاق مهر وینا وه چې د هدفي اپریشن نه وړاندې هر ورځ به په کراچۍ کې 10 نه تر 12 کسان وژل کېدل او د اپریشن له وجې دا شره ډېره کمه شوې ده. د نوموړي وینا وه چې په تیرو کالو کې 3514 پولیسو مقابله کې 1720 ملزمان وژل شوي دي چې پکې 282 ترهګر 842 ډاکوان او 83 اغواکار هم شامل دي. په کراچۍ کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک د پولیسو او رینجرز هدفي اپریشن په حق لوایي
دی وایي چې 60-70% په کراچۍ کې امن دی نو بالکل هم دغه خبره ده. د سره سره کم چې دي اعداد او شمار وړاندې کړي دي نو کېدای شي هغه کې لږ ډېره مبالغه وي لیکن دلته کې شمار خلک عرفت کړی دي او پولیس مقابلو کې هغه خلک په هدف باندې شوی دي چې هغه واقعي په دې کشالو کې ملوث وو.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو سره سره په هدفي وژنو بتا اخستو او اغوا برای تاوان په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو او د اپریشن له وجې په دې پیښو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی.
د رینجر پتا چې کوم اپریشن کیږي په کار چې دې ته تقویت ملو شي او دا انجام ته ورسي که دا منطقي انجام تو نه رسېده نو کراچۍ به مغه طرف ته لاړ شي چې بیا د هغې دپاره به بل اپریشن کېدای شي چې کارګر ثابت نه شي.
سید نذیر زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو سره سره اولس له هم په کار دي چې د اپریشن حمایت کوي چې دا خپل انجام ته ورسولی شي او د کراچۍ نه په مختلفو جرمونو کې ککړ خلکو خاتمه وشي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال اړیکو تاسو غوږی د پاکستان افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام کې دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکي مطالعاتو مشر پرون مشال اړیکو ته وکړي. نوموړي د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبوي
د دوړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ځنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هم خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنال ازادۍ راډیو سره مرکه کې ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولی شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کیدای شي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ شته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل شي.
ښاغلی تمنا هم درزوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپو حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغېزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی شي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نشي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجي سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکارۍ ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه مو واورېدل چې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفارت تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو او پر یو بل تورونو نه لګولو باندې سلا شوي دي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدی. نور تفصیل د اسرار العلوم مومند په دې رپورټ کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفارت تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي، خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امید نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو افغانستان کی حملے شروع ہوئی نو جنگ شروع ہو اور ڈیرا پور ریویو شو اور افغانانو یقیناً ڈیر خفغان اور دا افغان پر رہے ہو سکے یہ قسم کا خبر کرو کہ پاکستان حکومت کا پخلی دا نہ ہوئی جب کہ اللہ طالبان کے زامن کو تو خبر کرو کہ ناس ہو
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته را نږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي خبرې اترې هم لګیا وي بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي خپل تعلقات نه خرابوي چې کوم یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه دا خو کېږي. د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي په دوې ورځې کښې نه حل کېږي خو که نیتونه صفا وي په صحیح لار ګامونه اخلو
خبر ورو ورو کنټرول کېدی. ډېره ذمہ واری په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترس کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیا پټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
درنو اوریدونکو زو پیښور ته په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزی مجلس عامله کونسل غونډه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې پیل شوې ده چې پکې د هیواد په سیاسي چارو له بحث پرته د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې په دغه غونډ کې د بیا شاملېدو په اړه خبرې کېږي. په پیښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان د جمعیت علما اسلام صوبایي سکتر مولانا شجاع الملک سره په دې اړه مرکه کړې.
دا د مرکزی شورا اجلاس دی. مرکزی شورا په ایجنډا باندې زمونږ مختلف درې خبرې وې چې یو موجوده صورت حال دی، امن و امان دی، یو جمعیت علما اسلام نظریاتی دی او د جمعیت علما یو دړه ویله شوې وه. مونږ هغې د جمعیت علما اسلام نظریاتی وایو او هغې هم دې ته جمعیت علما اسلام نظریاتی وایي. د دواړو قائدینو یا د مولانا عصمت الله صاحب د مولانا فضل الرحمن صاحب ملاقات هم شوې او د هغې چې کوم دینو په منځ کې په اتفاق سره یو کمیټي جوړه شوې ده چې هغه به مخکې لکه د جماعت انضمام چې کوم دینو هغه جمعیت علما اسلام سره کوي او د هغې ایجنډا باندې اوس خبره شروع ده. نورو ایجنډو باندې لا فلحال څه داسې خبره نه ده شوې.
مولانا صاحب د دې موضوع نه علاوه خبره وکړو، تاسو ګوند لکه کونسلرانو خلاف ډسپلین
ریکشن دا خو زمونږ صوبایي جماعت چې کوم دی نو دا زمونږ د صوبې پارلیماني بورډ دی او بلدیات زمونږ صوبایي سبجکټ دی. هغې باره کښې زمونږ چې بیګا کوم اجلاس شوی و په هغې کښې دا فیصله شوې وه چې کومو خلکو د جماعت د اصولو نه انحراف کړی دی هغه به چې کوم دی نو د هغې رکنیت به هم ختمیږي د هغې به چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کوم یعنی ڈی سیٹ کیږي به هم نو لہذا هغې باره کې کمیټه د شمالي اضلاعو دپاره د وسطي اضلاعو دپاره جوړې شوي دي او د هغې فی الحال دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې د چترال مجلس عامله چې کوم دی نو هغه ډیزالو شوې ده او دغه شان چې کوم دی نو د کاټلنګ مجلس عامله چې کوم دی د تحصیل بسطه باندې ویلیشن شوې ده هغه شوې ده او هلته چې کوم لکی مروت کې څه کسان هغې جماعتي موقف نه بل خواتلي دي یا داسې نورو ځایونو کې دي شکم زه که هم د جماعت د یعنی د تحقیقاتی کمیټې د دې لپاره جوړه شوې ده چې دا به خلکو ته نوټس ورکړي چې کوم خلکو وایلیشن کړی دی هغه به ایکسپلینیشن چې کوم دی نو کوي او د هغې ایکسپلینیشن نه پس په هغې باندې کاروایی کیږي
او حکومت خلاف ساسو سفریک اتحاد یو تحریک شروع
کړی اصل کې چې کوم دی نو سفریک اتحاد د دې لپاره نو جوړ شوی چې دا به بلدیات یو ځای کوي دا خو بلدیات پکې رالل او بلدیاتو کې مې یو ډیل اډاله به ووایو چې اتحادو خو بیا هم الحمدلله ټول جماعتونه سفری کې اتحاد والا هغه د پی ټی آی په خلاف حکومتونو جوړولو کې کوشش کړی دی هغه د یو خاص مقصد لپاره جوړ شوی چې دا کومه بیرونی ایجنډا په دې وطن باندې راځي یا په هغې کې چې کوم دی نو د کمو کمو خلکو لاس دی د هغې د ناکامه کولو دپاره به سفری کې اتحاد چې کوم دی نو هغه به هلې ځلې کوي او احتجاج چې کوم دی نو هغه به موږ دا ویلیو چې دا حکومتونه جوړ شي نو دې پسې به بیا موږ یو میټنګ کوو د دې نه د حکومتونو نه مخکې د سفری کې اتحاد یو میټنګ شوی او دې وخت کې زموږ صدر هم بار دی زه قایم مقام صدر هم یم د سفری کې اتحاد او موږ هغې کې دا فیصله کړی وه چې اوس په زموږ روټیشن چې کوم دی هغه به شپږ شپږ میاشتې ځکه چې یو یو میاشت مخکې کېده نو دې بېله میاشتې هر صاحب هم شپږ میاشتې زموږ صدر پاتې شو دې نه پس چې کوم دی د جمعیت علما اسلام نمبر دی
د جمعیت علما اسلام فی ډلی صوبائی سکتر مولانا شجاع الملک چې مشال راډیو سره مرکه کوله درنو اوردونکو د مومن ایجنسی د خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو په سیمه کې د تعلیم صحت سړک او د اوبو د ستونزو د هواری لپاره یو لوی جرګه کړي د دغه جرګې ګډونوالو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی مسلو ته د پام لرنه وکړي د دغه جرګې نور حال له سیمه نه د مشال راډیو خبریال شاه نواز ترک زیرا کوي
دا محمد ایجنسی د ډیورنډ په پوله د آباد خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو په جرګه سره د سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه ټاکل شوي د پارلمان غړي ته خپلې ستونزې وړاندې کړې او وویل چې په محمد ایجنسی کې د ترهګرۍ له ټولو زیاته متاثره شوې سیمه خوایزای او بایزای ده دوی وویل چې په دغه سیمه کې حکومتي ادارو هم کوم د ترقۍ ګام نه دی پورته کړی ملک نادر منان کوډاخیل دغه جرګې ته خپل خیالات داسې څرګند کړل
موږ او بایزو کې څه د شمار یو څو کمیونټي سکولونه چې هغه ختم کړی شوي دي زه به دا وایم چې په کلومیټرو به زه دا وخت چته پرایمری سکول نشته په دې اوسنی وخت کې موږ په بای خلای کوم اسپیټال دی هغه کې ډاکټر نشته دی او په دې باندې کورونه روپې لګېدلې دي
ملک جانسید مساخیل وویل چې هغه د حکومت په وینا د عسکري اپریشن په وخت کړي کړي او کورونه تیر ډک پاتې شوی وو
نو سه به موږ د قصه زال وز تاسو قسم د خدای په نوم باندې خورم چې موږ ته شه د زنانه هغه زوړ کړ افسر کو موږ خپل صادر او د کور را وتلې کوم معلوم نه مو معلوم نه په تړندې پاتې شو د چای جلبونه پوری وښته ول هغه سپو د منډې والی مالونه دس منډې والی هغه کې چې هر څومره وخت تیر چې لس کاله تیر شو که پنځه تیر شو چې په کور کې څه وو چې د اوبو د څکلو کټوری پاتې نه شه
دوی دا هم وویل چې په سیمه کې د جنکو لپاره کوم های سکول نشته ولې د دوو تحصیلونو لپاره د هلکانو صرف یو های سکول دی ملک ګل باچا خوایزه وای
موږ ته د سکول او د سبق مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې سکول موږ ته نشته که سکول نو ماستر صاحب نشته دویمه خبره دا ده چې موږ ته د اوبو ډیر مشکلات دي چې په دې لاره تاسو بهای ته ځی نو اکجاوي ورته موږ وایو خرګاړي ورته وایي ولاړ دي په قطارونو موږ ته ډیر مشکلات نو زموږ د اوبو غم دي وشي
د تعلیم او د صحت د ستونزو د هواري لپاره دغه جرګې ته د سیمینار ټاکل شوی د پارلمان غړي بلال رحمان وویل
د هسپتال او دغه چې کوم سټاف دی د سکولونو چې کوم دی تاسو دی هغه کې استادان نشته هسپتال نشته هغه ان شاء الله مونږ نن دا خبرې نوٹ شوې دوباره سرجن به مونږ روغړو نو ان شاء الله مونږ به چکم ځای کې د سټاف کمې دی هغه هم د خپل کوشش کوو چې برابر کو
او د خوایزو او د بایزو د ترقۍ او د امنیت لپاره گورنر خیبر پختونخوا خصوصي پیسې منظور کړي دغه څومره پیسې دي پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وویل
دیش کروڑ روپے خدا خوځو د بیزو سره د پاسه دی د دین علاوه چې دا کمیټ پکټ او چک پوسټ د پاره 9 کروڑ روپے راغلی دی په دې کې به ان شاء الله ډېر پیسې خوځو بیزو ته ځي
د غزې مواردو جرګې شریکوالو سره ژمنه وکړه چې دغه سیمې ټول ستونزې به هواروي خو په دې کې به وخت خامخا لګي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
درو درکو د مشال اړخ خبرونه ته وګه د خبرونه په دویم نمای کې د مشال مرکه اونی ز خبرونه لرو خو وخت شوه د ماسپخین درنی وږي بشیر غواخوم را سره په استودیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډی زو
نن او منیشنل ګوند په خبر کې و مظاهره وکړه له حکومت غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوی ځلی کونسلر حاجی ممتاز اورغزی قاتلین دی ونیسي مظاهره چانو غوښتنه کوله چې حکومت دې د دوی سیاستوالو امنیت خوندي کړي تر اوسه پورې کومېډلې د ممتاز اورغزی د وژنې ذمہواري نه ده اخیستې د پاکستان د سن صوبې امنیت چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د دوه کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې 80% کمی راغلی پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر خبر اعلان ته وویل چې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې په دې دوه کالو کې کړې دي چې پکې خوښ 6500 کسان نیول شوي او اندراز له 1100 څخه ډېر مشکوک کسان وژل شوي هم دي د گلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې ده او دوی وسلې له ځان سره وړې دي تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې د دې حملې ذمہواري منلې ده پاکستان نن د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي پاکستان هر کال د سپتمبر په 15 تاریخ د هندستان سره د 1915 کال د جګړې په یاد کې دا ورځ په پوځي پرډونو سره لمانځي د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د امید په نامه پوځي عملیات شروع شوي دي په هلمند کې د افغان پوځ وایي چې عملیات له موسی کلا ولسوالۍ څخه د وسلوالو د وېسل لپاره پیل شوي د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان وکړ چې هیواد یې د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي هغه هم دا رزمن زیاته کړ چې د شام د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو په مسله کوم اغیز یا تاثیر ونه لري او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه رپورټونه په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په کې ویل شوی روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
نن د پاکستان زینو ورسپانو خپل اداري د پاکستان افغانستان په تعلقات او د غلړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي داسې حال کې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل اداري کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوی د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونو نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکاره خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره خیړی کې غواړي خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملی تحفظ دی یقیني کړي د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي اداري اخره کړي کی چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي خو د مکمل اعتماد بحالې دوه لپاره به ډیر کار کول وی او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو لپاره افغانستان ته وفد ولېګو همدار از مشرقي ملک هندستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ د پوزي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوي او په هر حال کې د دې سرته در رسولو اعظم کړی شو کم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زر سرته ورسول شي ځکه چې د سره بد اقتصادي ترکې نوې لارې خلاصې شي اداري وایي چې د دې د پاره به پاکستان د مخکې نه هم ډیر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخیره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حمله دوران رډار سیستم او انجینران په نخ کړی شو، کوم چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي د پنجاب صوبی حکومت له پکار ده چې د هغو عناصرو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې د خطرناکو زناورو او د حرام غوښې چې څوک حرام خوښې خرڅوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړي فوجي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالې مهمې برخې خو د یو وړوکې شانې دمې رسو تاسو ته وړاندې کوو. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو زناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایي شروع کړه چې د مضر خوراکې خرڅولو. ورسپانې لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمهوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایي نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړ ول. ورسپانې لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایي وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپانې لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه زناور حلالول کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو ورسپانې د دوه لوړ پوړو چارواکو په حواله لیکلي چې پخوا دا معامله نه وه رابرسېره شوې، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې معامله کې جرمني ته زیات زیان رسېدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا چې په فوجي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقونو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسو ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزي کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلی وي چې دښمنان پکې په نخ کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپانې لیکي چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې حتی د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 نیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوه حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي. دروندونکو اوس وخت شوه دی د ونیس پروګرام د مشال مرکه. د نن د مشال مرکه کې د خلجی قومي اتحاد د مشر لالا یوسف خلجی سره کوو. د دې پروګرام کوربه خدای نور ناصر دی.
خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د خلجی قومي تحریک له مشر او د دې بنیاد ایښودونکي لالا یوسف خلجی سره کوو. لالا یوسف خلجی تر ټولو مخ خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
مننه.
اول وارې بلالا ستاسو له پیدایش خبرونه پایل کو ک ستاسو د پیدایش پاک لراته وایست څومره وخت مخکې تاسو د نړۍ تر اغلی واسیا څو کله نه یاست نه وخت تاسو
د ټولو د مخ خو زده مشال ریډو کور ودانې وم چې دوی وخت و مشت راقي. زما پیدایش د لپ پټه کې تقریبا په 1912 کې ساوې دي. او ما ابتدائی تعلیم دلی د شالدارا پرایمری سکول کې تر چلارا مپوری بیا ما په تامر نو سکول کې داخله واستل میټرک می داغه سوکې نو بیا هغه څه قبایلی جګړې وې په هغه کې موږ سره دغه سولو نو تعلیم را سپاته سو نو بیا د تعلیم بعد بیا کاروبار شروع کړ د ګاډیانو کاروبار مې کوي
دغه تعلیم د تر څو پورې وکړه
تر میټرک پورې مو وکړ جو تر لسم جمعه پورې جو
صحیح بیا هغه بعد مو کاروبار شروع کړ او په سیاست کې مو اول وار قدم کله کښېښو داسې کال درته یاد دی او کم ګوند و څنګه سیاست ته راغلاست
سیاست خو هغه پښتانه وای مجبوره تمه وه چې غشتلې وینه موږ هغه اتساتي چې ورته وای یا مجبوري چې ورته وای داسې دی چې دلته په ښار کې دا د کوټې په ښار کې خصوصا په بلوچستان کې موږ ته دلته داسې ماحول را جوړ کړی و د سیاسي پارټیانو چې بلوڅ پښتون په نفرت سره دغه په مذهبي تعصب د مذهبي پارټیانو په دغه سره خو چې چل کله به هلته چې دا الیکشن ټایم رالی بیا به د دوی هغه نفرتونه هم سره ورک سو وای تومره ملا بوګمه تور هغه حساب میږم دلته به نفرتونه و هلته به د الیکشن په ټایم کې بیا ګرد وروره د ماما او د خاله زامنو سره نو دلته چې کم دا د غلجي قومي تاریخ شروع کېدنګ هغه یو داسې سیاسي اعظم زموږ نه و زموږ یو مجبوري والا ځکه چې موږ دلته مشکلاتو د تعلیم د لحاظه سره د هسپتال د لحاظه سره د روډ د لحاظه سره د یو نوکرۍ د لحاظه سره د یو شناخته کارتو د پاسپورټ د لحاظه سره هغه چې کوم د سیاسي پارټیانو ته د زموږ خلک ووټونه ورکولې د الیکشن کې چاندې ورکولې د زند آباد مرد آباد نارې ورسره والې نو د هغه به کم هغه نتیجه و دوی ته په دا څلوېښت پنځوس کاله و دوی ته نه ده راغلې نه یو تعلیمي ادارې ور جوړې کړې دي نه داسې الکان په نوکریان ور لګولي وو نه دغسې یو میډیکل سهولت د هسپتال سهولت ور کړی وو نو موږ داسې سر راکښېنستلو چې آیا دغه موږ ته ولې داسې په دغه نظر کتل کېږي په پارټیانو کې ووټونه هم زموږ دي چاندې هم زموږ دي د الیکشن وخت چې راسي و موږ ته ټکټ نه راکوي نو دا ولې دا رقم کېږي نو دا د دوی هغه تعصبانه هغه شک مزاجي یا هغه چې ورته وایه تنګ نظري د هغه وجه سره موږ به دا کارو ته ور پام کړو چې یاره ته راسه یاره خپل کار موږ به خپله وکړو
او دا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا له خلجیانو سره داسې کېدل
خبره داسې ده دا د خالد خلجیانو سره نه ده دا د کاکړه سرم د تاتارینه سرم د چګزی سرم د بلوچ سرم د دا دته د ټول بلوچستان کې دغه دغه ده دا یو څو دغه سیاسي ګوندونه دي بلکې یو څو دغه سي لکه هغه دغه چې وایي چې پاکستان باندې د یو شکورنۍ بچی ده دلته د یو مخصوص یو شکسانو بچی ده کاغه د مذهبي شکل کې یو ورځ یو شکل کې راځي بل ورځ په بل شکل کې راځي خو پالیسی دغه ده چې د خلکو سره بے وقوف جوڑ کا دخل گو سا مسائل ورته پیدا کا پا قبائلی جو گروه سا راختا کا ولی خود دیت اسمبلی ور خلاص دا تا سی او گو رئی چی تر گرد دولو مسئلہ و مشتج مش کالی جان چی دی کالی جو دا سوڈنٹ و دا کلاشن کو دیر پارک دی سار مش گرد سوڈنٹ پا 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 کلاشن کو کلچا راختا کردی دی آغا چی ورو را پا تعلیمی ادارو کی تعلیم نستا دا دی سیاست کوي هغه چې کله د امتحان ټایم راشي چې د ایم ای بی ای دغه وکي نو د دې څه نه زده بل ورځ وروره ډیګری په لاس کې پر وډو ګرځي بیا د دنه څوک هم در دی نه پښتنه ولای
صحیح نو دغه خلجی کومې تحریک بیا په کم کال کې بنیاد کښې شو
دا تقریبا په پنځنی وکي تقریبا
صحیح
په پنځنی وکي موږ د دې کار حل ځل سره را شروع کړل او دا چې کوم د دې موږ دغه مجبوري ولا چې موږ په کوم کې د قبایلی جګړه به خېډیرې و
دا او دا بدوی چې د کنه او اوس هم به خځات شته دلته زه یو پښتنه کوم مخ تر دې چې د خلجی کومې تاریخ باندې نور خبرې وکم تاسو په دې قبایلی بدوی کې به هم دلته ډیر شروع رول لوبول دي تاسو ځینې مرکې هم کړې دي کده راته وایس چې خلجی کومې تاریخ کې د یو مشر په حیث باندې تاسو هم دغه روغ هم کوي بدوی په روغ باندې دغه مرکې جرګې هم کوي
خبره داسې ده چې دغه قبایلي جګړو کې زه خپله مبتلا وم. پنځه دیرش کاله تقریبا په دغه جګړو کې زه مبتلا وم. چې کله الله تعالی زه د دغه جګړو خلاص کړم نو ماته یو احساس را پیدا شو. ما په ژوند کې دغه شی زده کړی دی چې خوشحالي د بل په خوشحالي کې، سکون د بل په سکون کې، عزت د بل په عزت. نو زه را ولاړ شولم چې د غلجي قوم تقریبا چې څه هغه غټې غټې بدۍ ولې چې په هغه کې پنځوس پنځوس مړې، دېرش دېرش مړې، شل شل مړې سوي وو، هغه الله تعالی ټول سره خلاص کړل. په سل کې تقریبا اته نوي فیصده د غلجي قوم بدبیني او بدرنګي خدای سره ورکه کړله. نو بیا موږ سره کښېناستلو چې آیا دغه نور موږ پښتانه ورونه یا دا نور موږ مسلمانان ورونه، که د بلوط په شکل کې دي، که د پنجابي په شکل کې دي، که د هزاره په شکل کې دي، که د پښتانه د نورو قومو په شکل کې دي، باید چې موږ د دغو د پاره هم د ټولو د پاره امن را وغواړو.
خلجي قومي تحریک ځنننه
نه هغه موږ په دغسې نامه را وغوښتلې د دې د مخه داسې یو دوه میاشتې د مخه موږ د بلوچستان یوه امن جرګه را وغوښتل. په دا امن جرګه کې تقریبا د هزاره، د بلوڅو، د درانیو، د کاکړانو، تقریبا د ټولو قومو مشران او د دوی ګوندو په دغه شرکت وکړي او موږ پر دغه اتفاق وکړي چې موږ به په بلوچستان کې، بلکې کوشش به مو چې په پاکستان کې کم په زموږ همسایه ملک کې، که په افغانستان کې، دغه د امن پیغام، دغه د بایچاري د ورورګلوي پیغام دا به موږ تر ټولو پورې رسوو. ولې دا خطې ته دا وخت تر هر شي چې دی د امن ضرورت دی. زه و دا زما دوستانو قریبانو و هر یوه ته دا وایم چې تاسې راسئ، دا خپل را روان نسل ته یو ماحول ورکړئ، پیسې دې ور وګټلې، مګر ټوله دې د پنځه کیلومتره، د لس کیلومتره جنګي قیدان جوړ کړي. زارات د بلوچ ایریا ته نه چورتلی، بلوچ د پښتانه ایریا ته نه چورتلی، پښتون د پنجابي ایریا ته نه چورتلی. تر ټولو د مخه که د پاکستان زمداران دي، که د خطې زمداران دي، زه و هغه ته دا اپیل کوم چې دا وخت د امن ضرورت دی. بلکې زه په دا قبایلي جرګو کې زه دا وایم چې دا داسې وخت رالی چې دا بدماشي او دا چالاکي او دغه پیسې دا درې سره ولاړی پیل شولې. دا وخت د معاشرې ته د اخلاص ضرورت دی. پښتانه متل کوي وایي دا د بل کار چې دی د ایمان په رڼا کېږي. د ایمان رڼا چې شي دا اخلاص دی. اخلاص هلته په بازار کې نه پیدا کېږي. اخلاص یو د احساس نوم دی، هر یو دې په خپل ګریوان کې وګوري چې ما وقام ته څه کړي. ګوره دغه الله او د الله قرآن د الله رسول چې دی دا قومیت ته بدبدار او د فساد جړ ویلی دی. هغه په دا صورت کې که کوم غلا کوي، ناروا کوي، چوره چپا کوي او موږ یې ملګري وکړو، نو دې ته وایي د بدبدار او د فساد جړ. او که د دغه شی موږ را وګرځو نو دا عبادت. هر د زه دا وایم، د هر قومو مشرانو ته وایم، د پښتانه یې که د بلوڅ یې، چې وروره په د خپل ګریوانه کې وګورئ، د ضمیر په عدالت کې ځان ودروئ چې ما د قوم دپاره څه کړي دي. د قوم دپاره دا نه دی چې ته په فساد اخته کې، په جګړو اخته کې. تاسې ورته وګورئ، در موږ تاسې علاقې، دا نږدې علاقې، دا ګلستان، یو وخت به د ګرد علاقې پښتانه ورته راتلو او اوس یې د وینې بوی ځي.
او لالا یوسف خلجي، یوه پوښتنه دا پیدا کېږي، بلکې په تاسو باندې تور لګېږي چې دا خلجي قومي تحریک او دغسې نورې وړې وړې سیاسي یا په قبیلو سطح باندې چې کوم ګوندونه جوړ کړي دي یا جوړ سوي دي، خلکو جوړ کړي دي، ځینې خلک په تاسو باندې دا تور پورې کوي چې دا د پاکستان استخباراتو هغوی جوړ کړه د دې لپاره چې دغه لوی ګوندونه چې دي، لکه پښتون خامل یومي ګوند او عوامي نشتل ګوند، چې هغه کمزوري کوي. تاسو دې ته څه وایاست؟ په دې کې څومره صداقت دی؟ حقیقت څه دی؟
وروره دا خبره داسې ده، دا د بل تر سایه لاندې ژوند کول دا چې هغه ځینې غلامانه یي، نو هغه دغه پابندیانې کولی شي. شکر دی، الحمدلله، دغه زما ضمیر دا صفا دی چې زه دا کار د دې دپاره نه کوم چې زه د ایم پی ای جوړ شم، زه د سنیټر جوړ شم، زه د تر وزارت ته ورسېږم. نه، دغه زموږ دغه زمواره چې دا کم خلک دي، دا برسر اقتدار چې دي، دا زمواره خلک چې دي، دا د بل په تاوان کې ګټه ګوري. زما بیا دا منشور دی، زه د بل په ګټه کې ګټه ګورم. زای چاته ورور نه د چاده کمزوري د پاره لګیم زما د د معاشره د بلوچستان د غشیان ضرورت چلو د خود خلجی تیرته دا د نفسه او د نفسي دور دا د کومیتو تر ما بین نه پرت نو په داخلي تاریخ سره ما بلوڅ سکی چې مرګري ور سره کی کاکړ سکی دورانی سکی هزاره سکی پنجافی سکی خو چې دار جلسه جلوس تر خلجی کم 50% غلجی 50% د نور کوم
لکن نوم خې یوازې تر خلجانو پورې محدود دی کنه خلجی قومي تحریک دی ټول پښتانه یا ټول بلوڅ یا ټول سیمه خو پکې نهسته
دا د درځم پر دا خبر ان شاء الله ان شاء الله که خدای کول زر تر زر مش د دې چې د دې نوم ور بدلو دا چې یو اجتماعي نوم چې د پدې کې د مشتره بلوڅ ملګری دی ازاره ملګری دی د پښتانه ټول نور قومونه ملګری دی ان شاء الله تاسو ته به تر معلومه ده دا څه دا چې د پټ خبره نه ده نو موږ اوس پر دې باندې د غیر چې د غلجی تاریخ دا کور ورور د پښتانه کور دی دا د قبایلی کور دی دا تاسو اول څوک وای چې ورور تیار کور جوړ کړی تا کوم جوړ کړی دي چې ما جوړ بلوڅ هم درته وای زار هم درته وای پنجاب هم درته وای د پښتانه نور کومونه شکر دی الحمدلله د الله لوی احسان دی د غلجی کور جوړ صحیح نو زره وتلم پښتانه د نور کومت چې راس وروره د وخت د مشورې ضرورت یمن په دې کې راس ملګری
سره صحیح ده او دلته تاسو د دې خلجی کومه تحریک بیا بیا مندل تللې دي چې تاسو دلته داسې بیرونه هم ورکوي تاسو مظاهری هم کوي لاریونونه هم کوي د خلجی قبیله قام چې کوم دلته شناخت کارونه دی هغه ډیر بلاک دی او تاسو اکثره دا غوښتنه کوي چې تاسو سره د پښتنو یو متل دی وایي یو د مور یو د مېرې کې جوړ داسې سلوک تر سره کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ان پی ام دغه سی وایي چې د پښتنو سره دلته په دې صوبه کې داسې کیږي تاسو بیا وایي چې خلجیانو سره داسې کیږي دا څنګه دی دا شناخت کارونه بلاک دی نه دی بلاک او دی لپاره تاسو کوي
وروره دا زما خدا خیال وشه دا غستون زید خالد خلجی کا مساره دی دا چې ما چې دا کم دا خلجی د نادره خلاف اواز راپورت کوي چې ناروا سلوک دی دا نکي د خلجی کا مساره نو په دې کې دا ما سره وروره زاره د دا لکه کده دورانه په شکل کې وو کده نور په شکل کې وو دا خو ګسر اوس ګوره دا پالیسی د پاکستان کې د نور ځای کې دونه سختیا نسته لکه دا دلته چې دلته د نادره مخصوص لګ دې چې دا غو یو کاروبار جن جوړ کړو نو دا خالد خلجی د پارستون جن نه دی دا ستونج د پښتانه د پارا دی بلکې په ګرد پاکستان کې دی او په ګرد افغانستان کې دی پښتون دی وښو کې پښتون دی اتفاقو کې بغیر اتفاقه پښتون نه تر یو ځای رسیدای شي بلکې موږ د ګله د داش موږ لازم واره خلکو ساده
په دغه اتفاق یو پرسن را پیدا شو خو خپل خلجی قومي تحریک جوړیدل زه دا نه وایم تاسو زر کسان دي که یو لک کسان یار سوچ دي کنه لیکن بیا هم بی اتفاقی خوراغ ده لکه لنور او التم جلا غوندونه دي تاسو له هغه جلا اساس په پښتنو کې تقسیم در تقسیم سو آیا دا بی اتفاقی نه ده
ورور دا په اتفاقی خو له مشرانو له طرفه ده ور خبره وره چې وزم دلته په شهر کې د لزر د شل زرو کسانو جلسه کوم نو دا مشران خو راغلی به یورت به پر ما پښتنه کړي چې ورور ته دا پښتون ولې تقسیم
تاسو را کړه دا چې نست نه دی دوی
نه صاحب دی خو نو هغه خپل دغه دونه لوړ کړی دی دغه د دې مغروري او تکبري به د دې په غاړه کې ولوي لکه لوی دل چې ده زب ورور ځان ته یو تاریخ جوړو دا د دې د پښې خلک ولې د روان کده ورور د خپل دغه پر مخ بوول و دا د پر وخت د وخت د دې په حکومت کېم دی نو خو بایسته د سر نور خلکو هم شمولیت کړو خو هغه خپل خلک دار وسټول روان دي نو په دې وس خلک حقیقت واري سم دا د خلکو ورور دغه د پخوا دور لاړ د خلکو سترګې رونی سوالې د جدید دور دی د میډیا دور دی دا ری واقع حقیقت ورور معلومیږي چې ورور د ژمر ملایان کم رول په دا خطه کې لوباوي او لیو عربی والے جهاد د افغانستان په والے چې پر د سخت رااله دلته ول پساتې نو زه دغه د افغانستان خلکو تم دا مشوره کوم بل ورځ ما دا خبره وکړه چې ورور په دغه نامه چې ورور کستا د خو راځي کده دی خو درځي دغه تور دی ته وګرځوي دغه پښتون نور متبا کوي د دغه پښتانه بچان د دې مستقبل کې د دې بیا مشتاریخ مات نکي نو د دې د پاره باید چې اړ یو خپل د زمير په عدالت کې ځان ودر
لالا یوسف خلجی تاسو وایست تاسو اکثره په دې مجلسو کې دا ذکر کوي چې تاسو وایست د ژوند دوې برخې لري دي ښه اړخ دی لدلې دی چې سړی ښه کوي ښه کارونه کوي او بد اړخ دی هم تل دلې دی او چې تاسو کله په بدو کې وایست تاسو بدی ولا او په بدی کې بیا ظاهره خبره ده چې هر بد کار سړی کوي دا راته وایي چې تاسو په خپلو سترګو څه شی ولیدل احساس مو څنګه کړ کومه د ژوند ښه برخه او بده برخه دا کله چې موږ ژوند کوو
حقیقت خبره خدا شه ده خدا غ خپل عیب خلق نه بیان خبر ال زبه بیان کوم دا بدی یعنی بد نو په بد کې چې سړی راځي اتمن په نور کارو په بد کې مراجي
د ټولنې په نور بد کې
په نور کې مراجي نو هغه انسان بیا د داسې څه د احساس کمتري شکار شي بس ځان داسې جلا جلا ور معلومیږي د ګونده د یوازې یوازې ور معلومیږي نو چې کله ماته دغه احساس وسو چې یاره دغه ځوند دا د بدۍ ځوند یوازې ځوند دی
دا یوازې به څنګه درته احساس څنګه درته وسو څه شي دی ویل دلته
یو ځای دغه و خدای مو دې هغه خلکو شکر دې زما دوستان دي نو یو څه بدنیتی ورسره و نو زه چې پسې ورغلم هلته یو سپی په نالۍ کې په اوبو کې پروت و یو کوچنی رالی د سپی په ډبره وویشتی سپی څه نومېږي هغه خلکو ځینې منډه کړله کالي چې کالي رامرداره یې نو زه چې چا ته ولاړ ولم هغه چې د کلاشنکوفو نه ولیدلې د دا کلاشنکوفو یې منډه کړله نو ماته یو احساس راپیدا شو چې ښه ده دا مردار سپی خلک منډې وهي کالي ځینې ګوري نو یوسو په تم دونه بده چې خلک د څه منډه د څه وایي یا نو ما د ځانه یو شروع وکړله چې څه زما بدنیتي وه هغو ته کور ته ورغلم اپا می جنو غشتله چې څوک په ما ملامت واغه د خدای در زده فار ما ما پکړو هغه ټول دغه سی خلک چې ما وینه دی ورکړی هغه به دای چاله وې د کاروزمتی چې په روزمات شربت شي د ما وینه به دای چاله و مګر هغه خلک نن ما ته ترور تر زوی زیات عزت راکی او زما په بغل کې را سره ولاړ دی او د امن د پاره په دامن د تاریخ د پاره چې هغه خپل په 200 بدی لګیاو هغه و د امن د پاره د ورورګلوی د پاره ما ته چا ویل د امن جرګی کې چې تا خو ګرد ماران سره راي وزای کړی دی یعنی دغه د کوم هغه بدیداران مشران دی راوځي کړی چې هغه 200 مړی کړی دی ما ورته وخندلې ما دا جدید دور دی نن سبا د خلک ماران نشي زار دني باسي د کنسر د وای جن جوړي زه د 200000 باسم د امن تاریخ د امن د وای جن جوړو هغه د ما ورته ویل د ټوله ته چې راسي دار روان نسل به د مشه پښتنه کوي چې تاسو مشه کم اول را پرې شو کم دغه د ټوله دغه مشه دغه ذمہ داران چې سیاسيان وزن ته وای کده اسلام په نامه دی کده پښتانه په نامه دی کده بلوڅ په نامه دی د دې سبا تاریخ پښتانه کوي د دې سبا درې څلور کاله بعد دغه د صوبې زبل انسانان به د دې ګروانی د عوام بلاس
او لالا یوسف خلجی صاحب اخیرا نه پښتنه مې دا وغدا چې تاسو دلته د رکشې اسوسییشن یا د رکشې د کوم اتحادیه د غوي مشري هم تاسو کوي هغه ستاسو اتحادیه ستاسو د اسوسییشن څه کوي او د څه لپاره تاسو د اتحادیه جوړه کړې
اصل خبره دا ده چې و درخشو سره زما خپل هیڅ ذاتي تعلق نسته نه کاروبار کوم نه رخشه چلوم خو دغه د شهر کې د ستر انسانان چیرې ولاړ شي ما سره خالي اته سو ګونګیان دي یو ول ساتل سو مازور تاسو لیدل چې په دغه ګونګیان او مازور ما د بلوچستان اسمبلی قبضه کړل چې ورکه دغه د مازور ته د خپل 2% کوټه چې دی اکی دی ول دا نه ورکه د مازور پر دغه کوټه باندې روغ انسانان لګولې دغه چې درخشو ولا ستونج راځي ستړي راځي دا تقریبا 30000 انسانان د کاروبار سره وابسته دي
په
کوټه کې خالي
ټول رکشې به څو نه غسل وي
تقریبا 10000 رکشې دي نو د یو مالک بل ډرایور دي په دغه سیمه مستران کاروباریان نو د دې تر مابین تقریبا د ورځې 35 ستونزې راځي د دې مسایلو د لپاره ما یو کمیټې ور جوړه کړې ده هغه بالکل د دې هغه ستونزې وراله مرد هر ستړي سړي مر دغه د لپاره د ژوند دروازې خلاص دي او دغه د خدمت مرداغه خدمت کو مرداد عبادت په شکل کو خیر ته مرداکه دا روانو مړه ده نو مش دا وایي چې دا روان
نسل باید چې دام وای چې یار هغه نن پښتانه متل کې وای پښه د خدای دپاره موږک نه نیسي باید چې دا ثابته شي چې یو دی پښه و چې خالی د خدای دپاره موږکان نیول
خدای دې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس